د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان چارواکي ډاډه دي چې مخالف وسله وال د ځپلو په حال کې دي او افغان ځواکونه برلاسه دي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د ډېریدو لامل شوي او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په غزنی، زابل، میدان وردک، پکتیکا، کندوز او فراه ولایتونو کې د وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور نیول شوي دي. د اعلامیه له مخې د ماین په چاودنه او د مخالفینو په حملو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. په یو بل خبر کې وایي چې وسلوالو طالبانو خپل څلور ملګري د دولت ته د جاسوسۍ په تور په نورستان ولایت کې وژلي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان تیر ورځ په کامدیش ولسوالۍ کې وژل شوي او ولس تر نور هم د وسلوالو طالبانو لخوا دولت ته په جاسوسۍ تورن شوي دي. تیر کال هم یو ولس طالب طالبان دولت ته د جاسوسۍ په تور د خپلو ملګرو لخوا وژل شوي وو. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېریدو لامل شوې دي. دغه ټولنې مرستیال زبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنۍ له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي و پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوې دي. ښاغلی احساس وویل څلور پیښې په سرپل، دوی په جوزجان او یو پیښه په فاریاب کې ثبت شوې. د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول شوي دي. دغه ټولنه وایي تېر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سره کال برعکس د کال په لومړۍ میاشت کې د کشمیره او تنو ته پورته شوې ده. په بغلان ولایت کې د سیلابونو دروتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوې دي. په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا سیلابونه د بغلان د قند فابریکې د دوشي په کفترخانی او د دهنی غوري په درې کلان سیمه کې راوتلي خو چاته پکې مرګ ژوبل نه ده اوخته. یو میاشت مخکې هم په بغلان کې سیلابونه راوتلي وو چې لستنه پکې مړه او شاوخوا 40 کسان پکې ژوبل شول. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندیښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشرې ګلالۍ هوتک ویلي چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډیری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوی چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکل شي چې په بلخ کې یو شمیر معلولین وي. دغه مقررات تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي شوی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ او پیر بای یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 شپته افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 او یا افغانۍ. بیا هم خرغلی شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جانګ یان په امر شوې ده. د ازموینې یو ورځ وروسته تر دې وشو چې پیونګ یانګ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندي یو پروګرام جوړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سودا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تېره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر اووه بجو دا ښار پرېږدي. بلخوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړی چې د ائتلاف ځواکونو په سودا ښار کې د مخابراتو ریاست په نښه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې به د مې د میاشتې له دولسمې نیټې څخه یو پنځه ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د عراق په دیاله ایالت کې دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې اوولس کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جومات د باندې وشوه. عراقي چارواکي وایي لومړی یو برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې و. بل برید کوونکي څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د پنځو دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې اووه دېرش تنه ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د عراق پوځ د روان میلادي کال په لومړیو کې ادعا کړې وه چې د ایالت یې د اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي. د انرژۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچاستن اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژۍ د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوی حکومت د موسکو په ملاتړ د غازو د انتقال دی وی پروژې ته لیوالتیا خودلې ده. دغه پروژه کولای شي طبي غاز د توري بهيري لالاري ترکیه او له هغه ځای د یونان لالاري اروپאי هیوادونو ته انتقال کړي. او د افغانستان سیمهونړي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمه په ټوله افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان وای چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
د موږ امنیتي او دفاعي اوزونه د دفاعي حالت نه ترجمه حالت تلل د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزنی عملیات په ډیر موافقانه توګه اجرا کیږي.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغوه شو. دا موضوع مو چیرلې
جمهور رئیس صاحب نظر من نه کوم چې دا دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کی چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلې او خپل اثر په خپل وطن کې وچلای.
په پاکستان کې اوشمیر سوداګر دې ته اندیشنه لري چې چرته د ایران د چابهار بندر لښوی تړون سره سم افغان تاجرانو ته اسانتیاوي برابر کړي د دوی کاروبار به خراب شي.
کچری هند حکومت باندې هغه حکومت بل اسانه لري د دې سره وبزرونه کورنۍ بیروزګار شي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لداسې افغان سره شهیدل یو چې وایي خپل پلار پری جنسی تیرای کړی او لدی څخه دوه ماشومان زی شولې.
چې امن نه ماینه دلته واخه چې دې را وسیږه نن دا ماشومان هم دغه سړي نه
ده. روغتیا دشمن شتمنی پروګرام هم لرو.
لشمانیا یا کال دانه او یا هم سال دانه او ناروغي ده چې معمولا په چورت کې ورخم زخم را مسه کوي.
د افغانستان حکومت وای افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونه وروسته لاغه شوه چې امنیتي مسولانو د جمعې پر وسویل چې د غزنی نابې ولسوالیه ترنه کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو لول کې وېستله او په کندوز کې مخالفان تر یو بریده ځپلې دي. چارواکي وای په دې سره هغه اندیشنې هم ناسمې راووتي چې د افغان ځواکونو د ورچا پاړه موجود وي. جزئیات تفریبا ظاهر پراپور کې
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه وسله دفاعي وضعیت څخه وتلې دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه نوو سختو جګړو داسې اندیښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال ضعیف شي. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معقول دي او دشمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوزونو د قوت او سرخنخندنې نسم محاسبه نه لري او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوزونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوزونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کونه دفاع وکړي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشټې وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي بغوستو په بریدونو کې لسګونو سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ دښمن د عام خلکو د کورونو نه سړي باندې ځي کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې دی انګر نیول دی. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فراه ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هغه کمیسون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلو راهیسې فعاله وو، ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسون په لمنځه وړلو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادیه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادیه مرستیال حجی عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایج کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوخ دی، خطرې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې لمخې د دې کرنسي هر کاراون کې مجرم وپیژندل شي.
بوجای بس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولې، ولی خپل دوکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولې.
چې موږ څومره ارزیابي کړې اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دوکانداران ډېر زیات متضرر دي پردیو اثر باندې، چې اجناس خرڅېږي که غوی به بیا بل اثر ته اړي، لکه کلدار خرڅې بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کیږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دا په ځای ولاړم نه اکس همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل بل کولیګي او جګیګي، نو ټول دکاندارانو په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسب لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا چې دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغانې رواج کینو د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغانې نو موږ به په افغانې کو، نو دوی دا خو په شنه ګرګر ټول مشکل چې دکاندار ترغون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار، ما نو چې حکومت په دې کې قوي اقدام ولري او دا یوازې پر دکاندارانو نه بلکې دا پر ټول چارواکو باندې څومره خرید او پروش کیږي سبا او دا په دې ترتیب باندې زماره ده چې دوه هغه باندې فشار راوړي واځ خو دکاندار نه ملامت کنه
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ترازی خو تر اوسه یې په تړاو توک نه دینول شوی او نه هم لچانه د پښتنه شوی چې د پیسې د کوم موخه لپاره د هیوا ترازی دوی وای کچری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل را لیک بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم او پیژندل شي د دې سنځه مخه به هم سره ونیول شي
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې خلک وایي چې مرکزی حکومت باید د هڅې نور هم په سیاست کې چې د کلدارو چلند په دغه ولایت او په نور افغانستان کې ودرول شي د تیرې دوشنبه پر ورځ هند ویران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ د کارپوهانو په وینا لدې سره به د افغانستان او هند ترمن تجارت نور هم پراخ شي دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دواړخیزو سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغیزمن کړي په دې اړه د ازادي او مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري
د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي افغان سوداګر له مودو راځي شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربېره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نکوي د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وای هند او افغانستان کولای شي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي
چابهار یو د افغانستان لپاره مجدي لاره ده که چیرې پاکستان زوځي کې یو مشترک خلک کې مونږه نو مونږ به لږه نه لوکره تلږي چې چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان ته باندې او دی واګي سره خلاص یارزان دي
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزل لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی
بندر عباس چې په سپانډ کې په هغه د 1000 کیلومتر پورې منځ په دې کې او لکن هاچو منته په دې ډول چې نیمروز د ایران په نسبت باندې هغه کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دی
افغانستان له لسی زرایسی پاکستان د ترانزټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای چې کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړي دوی له زیان سره مخامخ شوي دي
آل ریډي دی لګیاي افغانستان د ایران د لارې بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مغه طرف نه شو راځي نو دې خلکو مخکې نه متاثر وي او کچرې هند په کومک باندې هغه کوم بل اسانه لارې ومومي نو بیا ورته دا فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډیر پاتې دا به موږ نه لاړ شي خو دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنټس دي کا تورخان کې ناشتي کې په پېښور کې ناشتي او په کراچۍ کې ناشتي نو هغه به بيخي په څو دفتر کې کوم شي دفتر به بند شي او دا په دې سره به زرونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچيري پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندیشنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنس په رامست کېدونکو سوداګریزه او اقتصادي همکاري کې دغه هیواد شاته پاتې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځني څپه د ولس پښنې په ټوله افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر لسنیمو بجو مخکې یعنی تر لنډو خبرونو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو خو اوس په د بشري حقوقو په اړه یو مطلب راوخلو د شوزو د حقونو مدافعان اندیشنه لري چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت ورس په ورس مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د شوزو د حقونو د دفاع لپاره قوانين شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه ستونزمن کار ګڼل کیږي. ویل کیږي چې شزې ډیری وختونه د خپل ستونزو د حواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ور باندې محکمه باور نه لري او یا هم نه پوهیږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر شزې د جرګو له لارې خپل ستونزې حلوي او جرګې ډیر کله بیرته هلته ستون و هلته دغه میرمنې استوي چې ور باندې تشدد کیږي. خاطره له هغو افغانانو څخه ده چې د خپل کورنی تشدد شکایت محکمې ته کړی، خو تر اوسه قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
خاطره هغه درویشت کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور شوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالي یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغو ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ.
او خامخا ثابت شو ایمن غای چې ایمن نماینا دل دا واسط چې زه راغلم چې دغه ماشومان دغه سړي نه ده او ما وکیل سره کافي نشته کوم دولت راته څه څه په یو راته قضاوت نه کوي.
کته هم د خاطرې پلار له یو کال راهسي بندي دي، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډیر ژر راخوشي سي.
چې ما ته به وي چې کډاله چلا شي دغه ته ما څه کوي چې څه هیڅ حق ورکول کیږي نه.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغو کورونو ته لیږل کیږي چې پکښې ورباندې تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، درې ځلې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ور باندې غوږ نه ونیولی. اخر دا اړسوه چې له یو تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه.
ماتی چې جرم ځایره نه پاتم ځکه چې دغه ځوانان نیولم یا قران کریم نیولې هغه کاکا پلاس.
د افغان شوزو د حقونو فعال سميره حميدي وايي د شوزو پر وړاندې تشدد ځکه زیات شوی چې ډیری شوزي لخپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبري. د دې په وینا په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلې دي. میرمن حميدي وايي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې لدی ورسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سرکار پیل سي ترڅو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او شتوګه په ټول افغانستان کې تر سره کړو. د دې په وینا کڅ هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسی کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړه کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي چې افغان شذې په هیواد پر قضایي سیستم بې باور دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوي او 15% قضیه د غیر قانوني پروسې له طریقې تر سره سوي. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باور ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای شي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به پلار راخوشي شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پکتیاوال چرنگوالی خواری، یوشمر پکتیاوالو پو پکتیا که دا زدی رادو خبریال داو تپن تاوویل.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدون. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي. معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والي په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والي ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي، او هم له ټولو دودو نو فرهنګي مسایل سره بلد، او هم وتوانیږي چې له خارجیانو، داخلیانو، موسساتو، انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه مو دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی په توګه باندې راولیږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي، او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په خیړول همدی هم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
عبدالرشید یم، پکتیا اوسیدونکی دی. والی په انتخاب کې د ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والی چې هر څوک انتخابیږي، داسې نه وي لکه د تېرو والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هېڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو، عناناتو، کلتور او رسم رواج باندې بلد وي.
داود محظوظ یم، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري، او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره یې واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي.
په پکتیا کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې چې دوی د ازادي راډیو له لارې له مرکزي حکومت څخه د یوه سم والي د دوی په اصطلاح غوښتنه کوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیدالله د غزنی د آبند ولسوالۍ څخه لیکي، د ناوې ولسوالۍ نیول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده. مرتضی خان قلمزوی د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي، هغه پلار چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی باید علني سنګسار شي څو د خلکو د عبرت سبب شي. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکي، خوشحاله یو چې زموږ د ناوې ولسوالۍ د تیرو 9 کلو څخه وروسته د مخالفانو له منګولو څخه خلاصه شوه. نصرالله له شاجوی څخه لیکي، هیله ده ازادي راډیو د سمس لپاره ځانګړی وخت وټاکي. البته وروره، ازادي راډیو تر هر پروګرام تر نیمایي مخکې سمس سونه لولي. احمد له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په کندهار کې هم کلداری چلیشي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي، زموږ دواړه مشان ډاکټران دي، دوی د فساد د ویروس بی خوباسي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي، سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند په اهمیت پوهیږي. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دي، د سولې په خبرو دي د مصر عرب خبرو کې دي د مصر، عربستان او افغانستان دینی عالمان برخه واخلي. سمیع الله ناصری د اورزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکي، له ولسمشر اشرف غنی سره افغانستان د پرمختګ په لور روان دی. لال محمد عایل له ګرمسیر لیکي، د سولې خبرې هغه وخت په قطر کې بریالي کېدای شي چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه لرې شي. نور احمد نایل له کندهار لیکي، د کندهار پوهنتون برق نه لري، محصلین له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، د پارون د غرونو پر سر واوره وریږي او په نورو سیمو کې په شدت بارانونه چې درغاوني کارونه یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د لشمانیا ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي او یا د سالدانی او یا کالدانی په ارتباط او د کابل د نن ورځ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس د پاکستان د الوتکې د پرونی پیښې په اړه تفصیل درکو. پرون د پاکستان په ګلګت کې یو هلیکوپټر راوغورځېد چې پکې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان ووژل شول. طالبانو د پاکستان تحریک طالبان ادعا کوي چې د الوتکه دوی غورځولې ده، خو د پاکستان حکومت وایي چې څېړنو څرګنده کړې ده چې د الوتکه په خپله راغورځېدلې ده. په دې اړه هم د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تاسو ته تفصیل درکوو. دغه خبرونه چې په منځنۍ څپه 12-15 په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 پاکه صافه اوریدلی شي. لس بجې او 1.5 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شوي دي. په بغلان ولایت کې د سیلابونو دراوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او وی ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار او سیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځایه ووځي. د عراق په دیالا کې دوه انتحاري بریدونو په نتیجه کې 11 کس وژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت باندې وشو. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ اسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي.
اساسي راډیو په منځنۍ سپه 12-15 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بغلان کې سیلونه رامات شوې دي. په دې اړه هڅه کوي چې په بغلان کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او تاسو ته نور معلومات درکړو. خو په کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راوړو چې کوم موضوعات چېړلې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نن نه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتی سند د زینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړی کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکاپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کار ولیدي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 15مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې اویا جیټ الوتکې او هلیکاپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړې دي. د مطلب لیکوال د زینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې به افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امر الله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکې سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګان برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغه هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
له بغلان سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. بشیر احمد غزالی په ټلیفون را سره دی. غزالی صاحب، د بغلان په کوم سیمو کې سیلونه راغلي او څه زیان یې اړولې؟
بار سلام با شما. سیلابی که امشب در ولایت بغلان آمد بخش های از این ولایت زیانمند ساخت، از جمله ساحه فابریکه قند که من این لحظه به عمق حادثه قرار دارم. در اینجا گفته میشه که حدود 500 خانه یا 500 منزل مسکونی قسمان یا کلی تخریب شده و مقامات اینجا میگن که یک نفر کشته و 11 یا 10 نفر هم زخمی است و خانه هایی که به اینجا کلن تخریب شده که تخریب شده و اینکه قسمی تخریب شده دیگه قابل زیست نیستن، چون اونها درج کردن. و همچنین در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در ساحه کفترخانه اونجا هم ده ها خانه تخریب شده و به گفته شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی که دو رمه که شامل 500 رأس گوسفند میشه این هم نابود شده در همین سیلاب.
غزالی صاحب، نور ولسوالیو چه حال داری؟ پو نور ولسوالیو که هم سیلو نشته؟
در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان هم سیلاب آمده، تخریبات زیادی نداره، اما در ولسوالی دهنه غوری که در جوار پل خمری قرار داره امشب این سیلاب آمد و اونجا هم تقریبا 28-27 خانه را تخریب کرده.
تا سویل چه در قن فابریکه سر یاسه در غوص هم چرنگد پا عمومی سرک منی هم اوبر آمد شویدی؟
به اینجا خوب فقط تخریبات کلی یا قسمی هنوز دقیق معلوم نیست، تجزیه و تحلیل نشده، منتها میگن 500 خانه تخریب شده و یک نفر کشته و 11 نفر اینجا زخمی است و فعلا خیلی از خانواده ها در اینجا به جای شدن که هیچ قابل زیست نیست، خانه هایشان رفتن به جاهای دیگه مهاجر شدن.
خزالی صاحب، شما مطلب داو چه در کابل او شیرخان بندر ترمنس لاره در بغلان تخریب شده در سیلونو لعمل کنه لاره سالمه ده؟ بله،
در اینجا فقط در اینجا ای ساحه شهرهای شیرخان بندر نیست که سیل آمده باشه، اما بیگاه در رباتک سیل آمده بود که قسمت تخریب شده بود. رباتک بین شهرهای سمنگان بغلان است، اینجا قسمت تخریب شده بود که فعلا باز است. در شهرهای شیرخان بندر و کابل کدام آسیبی هیچ نرسیده، در اون ساحه سیل نامده.
بشتی رحمت غزالی، مننه د ازادي رادیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې د بغلان د قند له فابریکې سره سیل را مات شوی دی. شاوخوا 1500 کورونه یې تخریب کړي دي، یو کس په دې سیل کې وشل شوی دی او تقریبا لس کس هم ټپیان شوي دي. دغه سیل د دوشي په ولسوالۍ کې د کفترخانې په سیمه کې هم راغلی دی چې د چارواکو په وینا په لسګونه کورونه یې تخریب کړي دي او د پلخمري د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې هم سیلونه را مات شوي دي. د دغو سیلونو په اړه کمو نور معلومات ترلاسه کړل بیا به یې هم د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کالدانی پاړه تاسو ته معلومات درکوي، خو اوس به د پاکستان پاړه مطلب راوخلو. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو ترڅنګ اته سفیران ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی د الوتکه ویشتې ده، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکسې موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکي ستونزه وه. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقامات او غرپونه رد کړل چې ګرنې د هیواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر چې بهرني ډیپلوماټان پکې ناستو تر هغه وروسته، بلکې دوی دا پیښه یو ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لوی دلی چورلکه تور بکسې موندلې چې په ترڅ کې معلومه شوې چې دغه MI-12 دولت چورلکه انجن کار پرېښو چې له عملی پر یو خونځي نسکوره شوه. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري د شنبه په شپه وخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې وکړه. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغه وروسته را بللې وه چې د جمعې پرز د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپټر ولوېدا چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هیواد کې د ناروې او فلپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون پکې و کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې میشتو د ځینې بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکې لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلې او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هیلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هیلیکوپتر ولوېده. موږ دغې چوبله کې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لوېدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پرېښی و. دا اعزاز چودري په خبره په دغه چورله کې ټولټال نورلس کسان ناست وو چې ډیری بهرني ډیپلوماتانو په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودري په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د هغه د بدن 15% برخه سوځېدلې ده. هغه همداراز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په گلگت کې د هلیکوپټر تر لوېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکوپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته یې د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صاحبسته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې لشمانیا ناروغي پاړغیږي. د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواخ سره مخ دي. همدارنګه د افغانستان د میروختیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغي د خوري دو اصلی لاملونه غنی. کالدانه یا لشمانیا د پوستکی یو میکروبی ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشه په واسطه په دې ناروغي لاخته کسخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغي له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو چې د وسره سره په استډیو کې د ډاکټر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه.
مننه زه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو طریقه تاسو اوریزم وړاندې کوم او خوشحاله چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم. او لکه څنګه چې تاسو ویل، لشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه او ناروغي ده چې معمولا په پوټکي یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي. او د دې تاریخ ته چې نظر وکړو، په کال 1903 کال د ویلیام لشمان او جونوان دوه آلمانو د پوسته باندې د میکروب کشف شوی ده او دا معمولا د انسان او د ځین حیواناتو په واسطه باندې انتقال پیدا کوي. او اصلي منتقل کوونکی یا انتقال کوونکی د چي د یو رقم غوماشه ده چې هغه ته فیلیبوتومس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سانت فلای وایي. او معمولا دا په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کیدای شي. معمولا په دې اړه هغه څېړنې چې شوي دي، معمولا په اروپا پاتې هیوادو کې او هغه هیوادونه چې هغه د جنگ څخه وروسته کړیږي او یا د جنگ په موسم کې وجود ولري، هلته ډېرې رنګ رامنځته کیږي او کورونه او همدارنګ ودانۍ نړیږي. او دغه کوم غوماشه چې د فیلیبوتومس په نام باندې ده، دا په هغه ډنډو اوبو کې چې معمولا په د کورن ترمنځ او د کورن شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه رنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنگ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوی پاک ځای نیسي. او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغوی وجود ته مضر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پاس په سر او په غځای باندې شغه دی کمپر یا برستن او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون ته راوتلي لکه د ګوتو سر او د غځای باندې کینی او یو رقم خاص زخم رامنځته کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام. که کومه پوښتنه لري مهرباني مهرباني موږ اورو ترخیل صاحب. نه پوهیږو په بخښنې سره چې دوی هم اړیکه پرې شوه څه مشکل ده لکه چې په تخنیکي سیستم کې بل اورېدونکی به هم واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تاسو او سلام ساتي.
وعلیکم السلام.
زما سوال دا ده تاسو ته د لاشمانیا ته کوم واکسین د فیصل شای جو شو چې مخکله مخه دینا د تسره اخته مخکله دینا واکسین شي او هغه وزغور اول شي
او د اوریدونکو کې د پښتون پسواک باید اوس وایي چې مخکله د خجه د واکسین په اړه زوایم معمولا د لاشمانیان نوروغي د غماش په سبب انتقالي او د غماش په خاص ارتفاع کې پرواز کوي تقریبا 3 متر جګه پرواز نشي کولای او د غماش کېدای شي د پښخانه په سبب باندې مخېونی ول شي او همدارنګه کې چیرې د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید اس لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود پټوي ترڅو د غماش قربان کړي او بل کچیر موږ غواړو چې د مخنیوي وکونو باید د حشرات کوم چې دی او د غماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ډنګي او تارګه او د بوډا نور شته هغه باید ډک ولا منځه یې سو او ځان باید دغه غماش څخه وساتو او بل دا چې واکسین د لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
ډېر مننه رکرسب بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم. ما
دغه ځانک دغه واکسین یو شی دی.
خا ډاکټر صاحب خو په دې اړه تاسو معلومات درک ډاکټر صاحب د هیواد په کومو سیمو کې تر ډیره لشمانیا ناروغي لیدل کیږي؟
لشمانیا په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوړه کوي چې پاکي زیات وجود لري مګر هم بیا هم هغه سیمو کې چې هلته درجه د حرارت له ګرمه غوندي وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او دا سړنګ ځایونه پکې او یا داسې کورونه چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسي دا پکې ډیر وینو دا د لشمانیا د غماش چې فلیبوتوموس یا سنت فلای ورته وي یا خړ غماش دی ته وي دغه د هغه د زیږیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داس منطقو کې معمولا زیات وي او باید اوس وی چې د غماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته ده مګر په سرتسي سیمو کې په غزو کې چالتہ درجه حرارت په جمی کې لایک په حساب سړی وي نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چالتہ ګرمي ده هلته کم ولیدل شي. په کابل کې هم په کافی اندازه د لشمنیا ناروغي مخ کې وجود درلود او څنګه چې هغه دندې او په دومره نشته او یا دومره رنگ کورونا د غزو نه دومره نشته فعلا دې اثرات ډیر نه لیدل شي.
مننه له غزنی ولایت نه اوریدونکو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ډیر ښه مینه پال صاحب که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده چې دا هغه مراد ده په ګرمو سیمو کې دي او بیا هڅه او وړو وړو باندې ډیر د حاضر کې په بحث نه راځي.
که کومه بل پوښتنه نه لري نو په دې اړه به ډاکټر سره معلومات درکړي. مننه کوم له مینا پال څخه مهرباني وکړئ.
ډاکټر څنګه چې مخینی اوریدونکو ته هم د خبرو وکړه زه غواړم د معلومات په دې اړه ورکړم کده چې د ځینو اوریدونکو په هر شي باید اوس وایي چې دغه ناروغي لشمنه په نوم باندې نوميږي کولای شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې داسې زخم رقم رامنځته کړي چې خاص وصف لري په ور کې صرف یو سرواله وي بیا په دانه باندې بدلیږي او وروسته غوڅه دغه لویږي او د ډیر قسمت جلد نیسي یا د پټو کې نیسي او وروسته غوڅه د کچېره د دې په سر باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنځکی کې چیر دغه پټ شي نو دې څخه وینې او درد نه لري او همدارنګ دغه پټ د شای چې د سپینو دانو پر رقم باندې یو ساختمانه په کلیدل کیږي دا د لشمانیا او یاد کالدانه هغه خاص وصف د میکروب دغه په حساب زخمی او دا زخم کولای شي د وجود مختلف نقطو کې رامنځ شي معمولا د پاس په سر او یاد مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمت باندې چې هغه نسبتا ډیر لوس پاتې کیږي د شپې د خوب وخت کې او دا غوماش معمولا د شپې د خوب وخت حمله کوي کچېره چادر یا چې په وجود باندې نه وینو هغه ځینې کینی او د زخم رامسکی ورسته قصخه مګر دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ور کوي او کچېره درمل نه ونی شي په یو کال کې خپل ته دوي کیږي او کچېره درمل نه وشي نو د وکال څخه په کوم وخت د زخم لویږي او ځان څخه کوم تا هم نه پرېږدي مګر کچېره دا زخم پری خود درشي تر څو چې خپل درمل نه وشي په وکال کې کېدای شي دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا دغه څخه بیا یو داغ پاتې کیږي چې معمولا د کالدانې د داغ په نام باندې نومیږي او په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده معمولا د ولایت په سطح نه مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او وړانګ سیمې کورونه او دا شیان پکې ډیر وي او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډیر وي او درجه د حرارت لږ ګرم وي نو هلته نسبتا ډیره لیدل کیږي او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده او د یو شخص څخه بل شخص هم کېدای شي انتقال وکړي
بله نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مېرمنی وکړي خا کومه پختنه لري نقیب الله خان د دوی اړیکه پرې ده لمکسره دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن د لشمانیا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سہیل سره په سټډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي تاسو هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړي او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړي د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992 0155 یو اوریدونکو لرو السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم غوښتنې جوړې شوې
و علیکم سلام ځان معرفي کې
تاسو خبر کوم درې څخه غوښتنې مې ده چې دا لښمنۍ څنګه چې یو دا څار راغلی دا دې دې تیر
ښه نه دغه موقع ته ملک تغییر ورکړي غږ مو سین راځي د دوی لکه چاړي کې فریش ولا مکسره ډاکټر صاحب د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره باید کوم لارې چارې ولټول شي خو اوریدونکو لرو بیا به راځو د بختنې ته السلام علیکم
اول خو ډاکټر صاحب ته سلام نو نیکي خو رښتیا ته مو رحمت ته د لشمانیا مبارک خبرې
کوئ وعليكم السلام مهرباني
دا زخ په لاره تقریبا څنګه راځه د کې د جلد تکلیف سره پیدا شوې ده او دا جلد تکلیف موږ کې نو په هیڅ رکمنداسي سیاستي بيتم تاسو په اسکاري ولګوم یا دا موږ له ګل ادمنستراتولو پرسي نو دا څه سره دا یو خاص کوم څه ماته ولرل کراوسي چې زه په دا باندې څه وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې مېرمنه وکړه ډاکټر صاحب
ښه دا ورور خو اگر خبرونه د لښمنه پړه دا او لښمنیا پر لوی دي څه چې په جولد کې مشکل رامنځته کوي کېدای شي د وجود داخلي اعضاء هم انتقال پیدا کړي چې هغه حشوي یا کلازر لښمنیا وي چې هغه یو ځنګړی شکل د پیاوګي او د ورور د پښتنو په ځواک باید اوسوي مچ چون چې جلدي مشکل لري خپل سر درمل نه اخلي هغه درمل چې د خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي باید یو جلدي متخصص ته ورشي هغه چې توار شغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډیر وي او خپل سر درمل دی لکه ویڅکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی نو د یو جلدی متخصص ته نزلان دي خپل درمل نه پیل او سر ته ورسوي
دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او ری یو اوریدونکو لرو چې دوی ګورو کوم پختنه لري محمد زاهد مهرباني وکړئ وعليكم السلام مهرباني نن د لشمنیا ناروغي په اړه یو
څه سوال ما غوښتنه دا و چې دا لشمنیا سلګانه دا یو ځل په انسان باندې راغلی وي کنه د دې علاج شوی وي ایا دا به بار بار به هم راځي او یا راتلو امکان وي او هغه څنګه کولای شي په خوله کورونه کې
حتما ډاکټر صاحب ته اړه تاسو معلومات درکې
که دا ورور چې اړیکه لکه چې قطع شوه مخکې باید اوس وایم چې پښتنه ډیره ښه پښتنه ده کچېره او څوک یو ځل لښمنه ونی سي او درمل نه وشي نور څه غوښته کچېره دا سه واضح حقایق دې باره کې نشته چې مثلا هغه ځان ټول بیا لښمنه ونی نيسي نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان دې لښمنه دې چې چلو څه بیا وساتي نو دې دې هغه کومه غوښمه شده او دا ډیره ساده ده په کورونو کې کولای شي د ماشومان سره کوم چې ماشومان په کور کې هغه ته باید جالې ونی سي او دغه دې پښاخانه پوسه باندې هغه پټ کړی شي، او همدارنګه ورسې ته د جالې ونیسي، او همدارنګه دوی که چیرې امکان لري هغه ماشومان یا خپل دای چې د لاشمنیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري دغه څخه استفاده وکړي تر څو چې په دې ناروغۍ باندې بیا اخته نشي.
اساسي حل لاره څه ده د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
که چیرې د دولت په سطحه فکر وکړو باید دغه پروګرام کوم چې د لاشمنیا د کنټرول لپاره ده باید تقویه شي، لارو پرتو سیمو ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي، او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې څه به حساب انتخابي او څه مشکل رامنځته کوي، او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی ده او بیا هم که چیرې وشي دا به ډېر ښه وي چې د پشهخانو ویشل په کلو بانډو کې دغه څخه باید استفاده وشي، د ډنډونو ډکول که چیرې مثلا دا کار وشي دغه به ډېر ښه وي، او که چیرې دغه واکسین د لاشمنیا وجود ولري او په هغه سیمو کې چې هلته د لاشمنیا د منځ راتګ مشکل زیات ده هغه خلکو ته ورکول شي دا به ډېره ښه موضوع وي، او په کورونو کې که چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسې ته ورکول شي او د شپې د پشهخانې څخه استفاده وشي نو دا به د کنټرول کې ډېر رول ولري.
مننه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خادم کافی سان.
کومه پښتنه لري مهرباني؟
درمل شدوی استفاده کوي هغه د عامو قماش لپاره دی، او دا فیلیبوتوماس کوم چې دا د خپل ذات کې ډیره وړه او خړه قماش ده، او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي، نو خاص جالۍ د لپاره شته چې هغه ته پشهخانه وایي، او د دې د کنټرول کوم هغه شته پروګرام شته په ولایت کې وجود لري، او دوی چې شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي، او کوم درمل داسې خاص مثلا چې دغه قماش له منځه یوسي حتما شته دي، او پوښتنه دی وکړي په شفاخانو کې دوی په لاسرسي کې بیور کړي، او که چیرې زه نمونه دلته ورته واخلم کېدای شي هغه بازار کې دوی پیدا نه کړي، نو ښه ده چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا د کالدانې پر دانه د بوټونو رنګ او یا هم د چارمغز او د ونې پوستکی تړي، دا تجربه څومره ساسل نظر غټه واري دي؟
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي، ځکه چې اساسي حل لارې همغه کومه تداوی چې ده هغه ده، او د سنو لګول دي چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسي، او بغیر دغه څخه که چېرې مثلا د کوم رنګ څخه استفاده کړي، د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کړي، بغیر دې څخه چې هغه کوم انساج او کوم جلد چې د زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ورته داخل شي، کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي، او ځینې کسان بیا تیزاب پیچوي بل شی پیچوي چې دغه مشکل نور هم ډېروي.
بله، اوریدونکو لرو السلام علیکم.
ډېره ښه پوښتنه وکړه. د دې ټاپ په اړه مو مخکې وویل که چیرې کالدانه په خپله بندول وي نو دغه څخه یو ټاپ پاتې کېږي، او دا ټاپ بیا د کالدانه د ټاپ په نام باندې معمولا پاتې کېږي، او پخوا د دې درمل نه مثلا شتون درلود مګر په افغانستان کې وجود نه و، دغه اوس فعلا کوم مشکلات چې حل کېږي په جلدي څانګې هغه ډېر په لوړه سویه دي، کېدای شي دوی جلدي ډاکټر ته مراجعه وکړي او د شا په واسطه باندې او یا د ځین درمل په واسطه باندې دا ټاپ له منځه یوسي، مګر همدا په خپل سر او په خپل سر درملنه باندې له منځه باید یونیسي، او حتما باید د جلدي ډاکټر سره مشوره وکړي. جلدي تکلیف ده، مګر همدا ځانګړی مشکل ده، تاسو وګورئ به ان شاء الله درته وایم. لاشمانیا کولای شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي، او همدارنګه په داخل د وجود کې هم داخلي اعضا د وجود مینیسي چې هغه ته بیا حشوي یا کلازار وایي، چې په هغه حالت کې دیگر تاوان رسیږي، او همدارنګه هډوک تاوان رسیږي، او معافیت سیستم ضعیفیږي، او تقریبا 90% د درمان نه ورده او پغه کې تبوي چې د پچودي ډول کې دا نشته دی او همدارنګه لرزه او پیسې خپل په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول دی لشمانیا ده او هغه ته حشوي لشمانیاوي دا اصلا جلدی تکلیف نه ده فقط یو ډول دی جلدی دانه او بایز کړی چې هغه ته جلدی سالدانه وي هغه جلدی تکلیف نه ده مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمان په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ دنه پات کې بیا کېدای شي د جلدی متخصره مشوره واخلي او دغه سره خبرې پیوکي
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
زما پښتنه ډاکټر صاحب دا دا چې دا ناروغي کوم وخت لري یا نه لري یعنی په جیم کې یا په دې ګرم کې او بل یو رقم دواوی د خلګې پر افسو باندې استعمالوي چې یا دا کوم مریض خو یا نه راځي چې خلګ وایي چې تاسو ناروغي منځ کې
ښه دوی درځي ته غوږ نیسی زه به ان شاء الله خبر ورته کوم باید از خواهی چه کالدانه چه ده معمولا هر میکروب کلش وجود تن نوزی ترسوش مشکل را مسخیوی یا چه وقت بیتیری او ده کم شکل شده شده پا خاریات که وجود داری او زخم را مسخیوی تقریبا شپگ یا دول اسمی هشته پده بانده وزی ترسوش دیست خواه زخم را مسخیوی یعنی که چره پا پسرلی که او سرای یا مثلا پا اوری که یا سرای ده غماش پا استامانده وچی چل شی نو که دهش پا جمعی که ده میکروب را مسخی او یا که دهش که پا منی که وچل شین تقریبا پا کال پسرلی که ده مشکل را مسخیوی چند دې لپاره کوم خاص موسم نه درکل شوی ځکه تقریبا شپږ لا 12 میاشتې په دې باندې وځي تر څو د زخم رامن شي او د حکم دوا په اړه دی او په خپل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار ده دوا کیمیاوي مواد او د غیر استفاده په جلد او په وجود باندې کده شي ناوړ اغیز رامن شي کیند ځخه د جلوګيري وکي او ډډه دی وکي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار دی د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.